ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اړیدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره مېلمه دی. په دې وروستیو کې راپورونه وویل چې د ننګرهار په یو قریه کې د عام ونو ښه حاصلات ورکړي دي، چې وزراتي ابتکار ځکه ګڼل کیږي چې دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردېږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. مخکې په هلمند کې د کیلو د ونو هم ورته نتایج خپاره شوي دي او د خرماو د باغونو په انکشاف خو دا څو کلونه کیږي چې په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، خوست، کندهار او هلمند کې کار شوی دی. غواړو په دې خبرونه کې په دې خبرې وکړو چې د افغانستان د خپلو دودیزو میوو لکه انګورو، انارو، خټکو او انځرو ترڅنګ د امونو یا کیلو او خرماو د حاصلاتو د پراختیا امکانات څومره دي. د نن په افغانستان کې تولید شوی امونه یا کیلې کولای سي د وارد شویو حقوقو سره رقابت وکړي، بزګرانو ته به ګټه څومره وي؟ د دغه ټولو پښتنو ځوابونه له محترم انجینر صاحب احمدی نه غواړو. احمدی صاحب، یو ځل بیا ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او را سره هستی.
وایش کوم سلامت او خیر ته زوم خپل وار سره سلامونه او نیک هیلې تاسې درنو کارانو او ټول اوریدونکو ته کوم.
احمدی صاحب، دغه د امونو د قوری خبر څنګه دی؟ ام په افغانستان کې تولید کېدای سي او که نه؟ تناوس یو ازمایشي مرحله ده، او که تولید کېدای سي، روزل کېدای سي، نو په کومو ولایتونو کې؟
بالکل ام اړوان د کلی اړوان دغه درې او دغه نباتات چې دي دا عموما په افغانستان کې تر اوسه پورې مروج نه دي او نه تر اوسه پورې داسې په خاصه توګه کرل شوي دي. یوازینی کار چې د دې میوو دپاره شوی دی هغه تجربوي څېړنې شوي دي، پر هغه داسې په کښته سطح کار شوی دی. یو محصل یا یو استاد پر هغه سرسرسي کار کړی دی، مثلا د تجربې دپاره چې آیا دا بوټي به په آینده کې څه نتیجه ولري. که د تجربې لپاره باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې هغه د دایدې موجودیت ولري او د هغه حاصلات چې ټول شوي یا بازار ته وړاندې شوي. په هلمند کې د څو کلونو راهیسې کلي اړوند پلټنې او څېړنې کېږي او د هغه ترڅنګ عملي کارونه پر کېږي. ولې بدبختانه د افغانستان اکثریت ولایتونه چې دي هغه یا ډېر شدید بادونه لري یا شدید یخونه لري او د حرارت درجې چې دي هغه معتدلې نه دي، داسې پر یوه کرار نه دي ولاړې، بلکې مختلفې درجې لري چې مثلا د ورځې درجه تر دېر څلوېښت پورې رسېږي، لیکن د شپې درجې بیا پنځلسو شل ته راځي. یعنې یو په تقریبا دوی فرق سره کوي. همدارنګه په جلال آباد کې پر عامو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی، پر چایو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی. ولې دا چې عملي باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې په هغه کې څوک داسې ووایي چې د دې باغونه جوړ شوي دي، حاصلات یې بازار ته وړاندې شوي دي او سب مارکیټ لري یا خلکو استفاده ځینې کړې ده. تجربوي کارونه زیات شوي دي، یوازې پر دغه درو میوه جات نه بلکې پر نورو میوه جات هم کارونه شوي دي. خو متاسفانه موجوده باغونه د دې دا نه لرو او داسې اساسي حل لار نه ده ورته لټول شوی.
انجینر صاحب محترم، په خواله رسنیو کې مثلا د هلمند د کیلو د باغونو حاصلات عکسونه خپاره شوي دي، لیدل کیږي چې هلته حاصلات حد ورکړي دي او رښتیا هم دا د کیلي ونه خو ډیره نازکه ده او دا فکر کوم که ما اشتباه کړی دا استوایی ونه ده، خاص محیط غواړي او خاص ځای غواړي. نو رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل، بادونه کېدای سي ډیر ورته ګټور نه وي او همدارس د حرارت د درجې تفاوت د شپې او د ورځې ترمنځ.
بالکل دغه د کلیه ولا چې دا عموما لکه تاسو څنګه وویل چې نازک ده، دغه چې روزنه هم ډېره سخته ده. په هلمند کې هم د فکر کوم ته اول سر کې پښتو په تجربه کړې ده، خو بدبختانه د کلیه کم اندازه چې باید اطلاعات ولري دا د کلیه هغه مناسب اندازه چې د میوې د پاغه اندازه میوې نه زور کړي میوې ډېره کوچنۍ او لنډه میوې چې هغه د مارکیټ وړ نه ده یعنی څوک نشي کولی چې هغه میوه بازار ته عرضه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي تجربوي کارونه زیات کېږي ما مخکې هم وویل او سوي دي او په آینده کښې به هم وسي ولې داسې دایمي حل لاره چې مثلا پر هغه یو اساسي کار وسي د هغه دپاره بڼونه جوړ شي او د هغو څخه ښه حاصلات وایستل چې بازار ته وړاندې شي داسې اساسي کار تر اوسه نه دی سوی دغه تجربوي کارونه دا هم زراعت محصلینو او ځینو استادانو چې شوي یا تجربي کوي په دې تیزیس کښې دوی کوشش کوي چې یو داسې شي باندې کار وکړي چې هغه په افغانستان کښې تر اوسه مروج نه یې خو متاسفانه سل فیصده کامیابي تر اوسه چار نه ده حاصله کړې او نه دې شي ته داسې اساسي کار شوی دی چې موږ دې ووایو چې و دغه میوه د هلمند د راغلې ده بازار ته عرضه شوې ده اوس د خرما ونې لاسی دي که څه هم خرما ونې هم په هر ځای کښې حاصل نه ورکوي ولې بیا هم په هلمند کښې خرما ونې کرل شوي دي نتیجه یې ورکړې ده د هغه حاصلات بازار ته عرضه شوي دي د پیسې ونې ونې دي په کندهار او هلمند کښې ښه نتیجه ورکړې ده ځکه پخوا نه وه لیکن اوس هغه دی ډېر مروج شوي دي او خلک د هغه کرنه کوي انجه ده زیاته کرنه یې کېږي د هغه چې مختلف نور بوټي دي خو د دې موږ د هلمند پوهنتون سره اکثریت وخت ځینې استادان یي چې زما سره ویني یا په تماس کښې ځینې محصلین یې یا هغه کسان چې په زراعتي برخه کښې کارونه کوي په یو مجلس سره مخامخ شو دې څېړنو معلومات سره وکړو چې څنګه شو نتیجه څنګه شول خو تر اوسه پورې متاسفانه داسې نتیجه نه ده حاصله شوې چې د هغه بازار ته عرضه شي داسې نمایشي کیسه جوړه شوې ده نمایشي میوه اخیستل شوې ده لیکن بازار ته نه ده عرضه شوې
ډېره ډېره مننه محترم انجینر صاحب احمدي یو ګران اوریدونکي په خط دی که اجازه وي د هغوی نظر او پوښتنه به راواخلو ګران اوریدونکی لطفا ځان معرفي کوي او خپل نظر او پوښتنه مطرح کوي
السلام علیکم شیبر صاحب تاسو صاحب
سلطان وعلیکم السلام سلطان یم شیبر صاحب د ما همکار دی مهربان یاست ځان معرفي کوي اتل صاحب تاسو یاست شکر دی شکر دی
الحمدلله قراری د محترم میلمنو سم دا غوښتنه ده سرور صاحب چې زموږ په شاول کوټ کې دغه د انزورو مرضونه دي دغه د ژړي مرض ورته وایي تقریبا دغسې په نیمه یا په درې سي کښې دوې توکې وایي سه پاتې شي نو دوی خو د زراعت کارپوهان یې د دغه پاسه که موږ ته معلومات را کړي
ښه د انځورو ژیړی مرض دا م وویل
د ژړي مرض بل یو د ژړي مرض
سمه ده سمه ده انجینر صاحب تماس ونیسي انجینر صاحب راسره دی ډېر ډېر مننه چې خبرونې ته مو تماس نیولی دی انجینر صاحب شاولیکوټ نه د موږ ګران اورېدونکي تماس نیولی اگر چې د موضوع د موږه بېله ده د نویو بوټو او د نویو باغونو د امو په هکله غږېدو د کلو په هکله دوی وایي وایي د دوی انځرو کوم مرض نیسي او دا ژیړی مرض ده که په دې هکله دوی ته د علاج او د مخنیوي په باره کښې معلومات
بلکل دا په افغانستان کښې خاصتا په کندهار کښې دغه مشکلات زیات دي او خاصتا د انځورو مشکلات چې دي د کندهار په شاولیکوټ نیش ولسوالۍ خاکریز ولسوالۍ کښې زیات دي او دغسې په کلات یا زابل کښې هم هلته د انځورو د ژړي مشکلات زیات دي حتی دوی په داسې عقیده دي چې دا مرض یا دا مشکل یا دا بې نظمي هېڅ حل لاره نه لري نو دوی حتی مسلکي مشورې هم زیاتره وخت نه مني دوی وایي دا حل لاره نه لري د دې دپاره ما په وار وار لیکنې کړي دي نشرات مې کړي دي د هغه تجربې مې شریکې کړي دي عملي کارونه مو ورته کړي دي خلکو ته مو سږ کال بیخي زیاتې نسخې ورکړي دي او الحمدلله ټوله خوشحاله دي نتیجه یې ورکړې ده یوه غټه بدبختي دا ده په نورو خپرونو کښې ما یادورې کړې ده چې زموږ کروندګر یوازې تور او سپینې سرې کاروي تور او سپین امبار کاروي چې دا د دې تر څنګ دوی نور غذایي مواد هېڅ کله هم نه کاروي او نه کار کړي دي د تورو د سپین امبار غذایي ارزښتونه چې دي هغه یوازې نایتروجن او فاسفورس دی چې مثلا یو د بوټي د تکویې او د ریښو د ټینګولو لپاره اساسي کار کوي او بل د شنې برخې دپاره ښه کار کوي ولې دا بوټي د حجروي ویش دپاره هم ځینې عناصرو ته اړتیا لري د میوې ټینګولو دپاره اړتیا لري د مرض دپاره د مقاومت ځینې عناصرو اړتیا لري اوس د هغو دپاره زه باوري یم چې د افغانستان خاصتا د کندهار په دغه ساحه کښې په اکثر ولسوالۍ کې څوک کلسیمي سره مطلق پیژني نه، د بوران سره نه پیژني، دغسې پوتاشیم چندانې نه پیژني. اوس ګوره کلسیم که چېرې دی په انځر کې کار کوي، د کلسیم اساسي وظیفه دا ده چې د جړې مخنیوی وکړي، ځکه دوی زیاته سپینه سره کاروي، د بوټي تنه غټوالی کوي، پاڼې شینواله زیات کوي، ولې بیا هم هغه حجروي ویش کې کلسیم زیات مصرفېږي، نو هغه طبیعي کلسیم چې دا بوټي لري هغه ځینې مصرف شي، نور د کمښت سره مخ شي. په دغه صورت کې چې میوه غټېږي نو جړې ځینې کوي. موږ دوی ته وایو چې تاسو کلسیمي سرې کار کوي، د هغه تر څنګ پوتاشیم د کیفیت لپاره کار کوي، بوران عناصر کار کوي، عنصر کار کوي چې هغه د میوې د ټینګولو لپاره اساسي کار کوي، او ځینې نور مایکرو ایلیمنټس چې کیمیکاسونه دي چې هغه ښه کار ورته کوي، دا باید ورته کار شي. نو دوی متاسفانه چې یوازې د تور سپین انبار سره عیار دي، هغه کاروي، نور شان نور سره کاروي. او موږ اوس په بازار کې د باس قوت په نامه سره یو قسم دوا ده چې خاص د ژړې دپاره ده، هغه خلکو ته وایي چې دغه دواوي کار کوي، په هغه کې د کلسیم فیصدي څلور فیصد ده، نایتروجن تقریبا 14% پکښې کې دی، د هغه تر څنګ اوسپنه ده، بور محلول دی، روی دی، مس دی، منګنیز، دغه عناصر په دا یوه دوا کې موجود دي چې دا د بوټي غذایي ارزښت او هغه مواد پوروي، بیا د دې په بوټي کې دا بې نظمي نه پېښېږي.
او احمدی صاحب، محترم انجینر صاحب، دا ژیړی ولې ورته وایي؟ یعنی خپل ونه بوټی ژیړیږي، انځر خو خپل ژیړ دی، که څنګه
ژیړی دی؟ په هغه صورت کې ورته وایي د دې څخه دوه مشکله پیش دي، یو غذایی قلت یا د غذایي موادو کمښت دی. کله چې هلته په بوټ کې غذایي کمښت رامنځته سي، نو دا د انځر میوه چې ده د پخېدو درمخه ژړواله واکي کمزورې سي، لکه هغه مرجوان دی انسان یا نبتداره کم سی، نو هغه دا رنگ خام جرد سی، بیا دا داغه سرپ سی، دا میوه را لویجی کمزور سی، را ولویجی، داغه تا دی جردی وای دی دا مرز پا سرگورتا گوری. خو متاسفانه دا مرز ندی، دا غذایی کلت سی، او تا دینی وقت بیا مرزون همور سر خوجود دی، اگر نمول تشکیل سی، او دا تشکیل سی توایی سر دوا همور سر کار سی، اگر دوا ورتشتی و داغه تر څنګ یو بل د خړ مرزي د دې د سپیرغوژې په نامه ورته وایي، سپیره موږ ورته وایي یا خړ ورته وایو، چې هغه د کنی عامل دی، هغه څخه پېښېږي. دوی ګوره په دغه کې لاکله کلتي کوي، مرض په آفت یادوي، آفت په مرض یادوي، او غذایي کمبوتا چې موجود وي هغه دوی په مرضونه یادوي. نو که چېرې دوی یو څه معلومات حاصل کړي او پوښتنې وکړي د مسلکیانو سره په تماس کړي، دا ډېر عادي مشکلات دي، خو دوی ته ډېر غټ معلومېږي. حتی ځینې بزګران وایي موږ در انډیا پورې د دې سمپلونه استولي دي چې انتجه نه در ایستلې، مال په زراعت کې هېڅ داسې یو ستونزه نشته چې هغه دې حل لاره ونه لري، او بیا موږ مسلکیان موږ ته معلومېږي. سږ کال مو عملا پر دې برخه کار کړی دی، د جړې د مخنیوي لپاره پر غذایي مواد مو په ډېرو باغو کې کار کړی چې غذایي مواد کله موږ ورته توصیه کړي یا هغه کار شوي دي، هغه باغونه بالکل سم دي، ښه حاصلات یې اخیستي دي. تاسو به خبرونه اورئ چې د انځر حاصلات سږ کال زیات دي، ولې د بازار موندنې په بش کې ستونزې زیاتې دي.
مننه مننه انجینر صاحب محترم. پوښتنه ما سره دا ده چې د آفت او د مرض ترمنځ تفکیک ما بیان کړي ښاغلو بزګرانو او اوریدونکو ته، خو مخکې لغې نه یوه آګاهي یا یو اعلان اورو او بیا وروسته ستنیږو خپرونې ته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو تاسو اونیز پروگرام ځوان فکر اوري. انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره میلمه دی. احمدی صاحب محترم، تاسو مخکې ویل چې ځینې بزګران د آفت او د مرض ترمنځ توپیر نسی کولای، که دغه توپیر تاسو ورته بیان کړئ مهربان استئ.
پایش کوم آفات موږ عموما حتی د پوهنتون په سطح چې کله موږ هغه تعریفوو، موږ وایو هغه حشرات چې شپږ پښې ولري او د پاوې کېدو وړتیا ولري هغه ته موږ آفات وایو. په آفات کې بیا یو بل چې هغه کنه ده هغه بیا اته پښې لري چې هغه دغه د انځورو په څپېره کې هم زیاتره وخت موجودیت لري، هغه ته بیا موږ کنه وایو. هغه بیا د پاوې وړتیا نه لري. ولې دغه آفات چې دي عموما شپته د سکیل انسټیټ موږ ورته وایو، یا شپته راجان ورته وایي. د هغه تر څنګ د حشرات چنجان چې د خپل فعافات کې راځي، مثلا هغه ژوندي موجودات چې په هغه په سترګو کې لیدل کېږي کنه لیدل کېږي، چې هغه د نباتاتو دغه پاڼې تخریبوي یا خوري، یا پر تنو باندې حمله کوي، یا پر شاخونه حمله کوي، د هغه څخه راباسي او دغه شره ځای کوي، دې ته آفات ویل کېږي. او آفات عموما حشراتو ته موږ وایو، کوم حشرات چې پر نباتاتو حمله کوي هغه ته موږ آفات ویل شو. کوم چې په هغه کې شته شاملې چنجۍ، که پروانه وي، که زنجرک دي ورته وایي، دغه ټوله په آفات کې شاملېږي. او امراض چې دي هغه عموما پوډري شکلونه لري، هغه سپورونه لري، د سپور په شکل تولیدېږي، یو د یو ځای بل ځای ته انتقالېږي، ان د اوبو په طریقه انتقالېږي، د باد په واسطه انتقالېږي، د مرغانو په واسطه انتقالېږي، حتی د حشرات په واسطه د یو ځای بل ځای ته. د حشراتو وجود چې دی دا میده ورېښتان شکله جوړښت لري چې هغه دغه د آفاتو سپورونه د یو ځای بل ځای ته انتقالوي. نو که چیرې پر نباتاتو باندې پر شاخونو پاڼو یا تنو باندې ټپلې موجودې وي، هغه که خړه ټپلې، که سپینه ټپلې، که توره ټپلې، دا د امراضو علایم دي. او که پوډري شکل یې ودرلودي هغه مرض دی. او بل زیاتره وخت دا د ورستۍ په بخش کې هم دا کار کوي. د امراض عموما په ډېره چټکۍ هم کار کولی شي او ډېر تدریجي ډول سره هم کار کوي. حتی ځینې امراض دي چې د نباتاتو په داخلي تنه کې د کلو کلو څخه موجودیت لري، لکه سرطاني امراض یا ځینې ناعلاجه مرضۍ چې هغه په داخل کې موجوده وي. حتی کله کله متخصصین هم د هغه سره نه پوهېږي چې ترغو دي علایم ښکاره نه کړي، لکه موږ چې ایرانیان ورته وایو سپېده کې داخلي، یعنی داخلي سپېر غوږی چې هغه زیاتره وخت پر پاڼه نه معلومېږي، په تنه کې معلومېږي، پاڼې سمې، شاخونه سمې، تنه سمې. ولې متاسفانه چې میوه بیا ورسته چې خرابه شي، چې دې ته بیا موږ دغه داخلي امراض وایو. نو دی باید امراضو د آفاتو تر مابین توپیر وکړي. دغه د سپېرې زیاتره وخت چې د انځرو دپاره خلک دوا وړي په بازار کې، دوکانداران ته راسي، اکثریت دوکانداران هم مسلکیان نه وي، نو دوی ورته وایي د سپېرغوږي دوا راکړه. سپېرغوږي مرض دی او سپېره چې ده هغه آفت دی. نو د پر ځای هغه د مرض دوا ورکړي، هغه بیا چیرې کار ورته کوي؟ نو متاسفانه دغه ستونزې موجودې دي چې دوی باید په دې کې آګاهي ترلاسه کړي، پوښتنه وکړي، د مسلکیانو سره مجلسونه وکړي، بیا به انشاءالله د دوی سر خلاص کړي.
ډیره ډیره مننه احمد صاحب محترم. تاسو ویل چې د انځرو حاصلات سکل ښه دي، دا ښه خبر دی. او ووم ویل چې بازاریابي نسته ورته داخل کې، که خارج ته علت څه دی احمد صاحب محترم؟
د بازاریابۍ اړوند بېخي زیاتې ستونزې دي او زیات مجلسونه هم پر دې شوي دي او بزګران زیاتره شکایت کوي. مخکې چې به د انځرو د یو ښه لاړ یا د منکټ چې به وو هغه تقریبا د 4000 څخه نیولې بیا تر 8000 افغانۍ پورې به یو من و، حتی د 10000 افغانۍ پورې به وو. اوس متاسفانه دوی وایي چې هغه ښه انځر منکټ حساب په 1800 افغانۍ دی، بیا نو چې راکښته کېږي تر یولسوه افغانۍ پورې، حتی تر 1800 1500 1600 داسې راکښته کېږي. یو خو خپله په داخل کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي، زیاتره کاروبارونه ستونز لري په هغه ان شاء الله د موسم سره سم بیرته تغیرات پکې راځي او دا غتر څنګه دا کله کله پر افغانانو د ګرمۍ او یخم ډېر تاثیرات لري چې دا سره کاروبارونه په ټبه دریږي او دا غتر څنګه د صادرات بش کې زیات ستونزې دي چې صادرات نه لري فکر کوم د واګا بندر بند شوی دی داغه بندر د لارې چې مخکې انډیا یا هندوستان ته د انځر وړل کېدله اوس نه وړل کېږي نو متاسفانه چې بازارونه په دغه خطر یو څه کمزورې دي او بازار نه لري
مننه انجینر صاحب یو اعلان به واورو بیرته به راشو خپرونې ته تاسو په اجازه
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
انجینر صاحب محترم فکر کوم د انځرو تازه او وچ شاید داخلي بازارونه کې وی یا داخلي بازارونه کې خرڅي اما خارج ته فکر کوم دایمن تل وچ انځر لیگل کیږي په دغه بستبندی کې کوي آیا مغه په خاني دودیز بستبندی د څه انځر د سی پی ای په ورسی کې کنا وس تغیر کړی دی
ما هم مخکنی خبرې چې مې وکړلې هغه مې د وچه انځر اړوند وکړلې دغه په داخل کې چې تازه انځر خرڅېږي هغه ډېر په کم اندازه او په ټیټه اندازه خرڅېږي هغه د څه په بار کې مثلا د سل درخت کې د درخت انځر خرڅېږي ولې زیاتره وچیږي اوس هم هغه ننوي او دودیزې طریقې دي چې هغه انځر لمر ته وچیږي بیا په رسۍ پیې په لاړو نه جوړي دغه لاړو نه بیا بازار ته راوړي بیرته په منکټم کوي په لاړو هم کوي نو زیاتره انځر چې تر اوسه پرې په هغه دودیز شکل خرڅېږي ولې په عراق کې بیا ما یو څه انځر ولیدل چې هغه په یو کلی پی کې خرڅېدل د انځر یې او تازه انځر یې چې هغه وڅېوی مې شتک جوړ شته انځر فکر کوم هغه د ترکیې سره تل کډې را نه راتل دا انځر و مال کښې زموږ بزګران دغه څه د انځر ته خاص به سبنه کې دا به د خارجي مارکیټونو لپاره ډېر اساسي کار کوي په متاسفانه تر اوسه پورې دلته انځر په هغه دودیز شکل روزل کېږي هغه رقم به سبنجې کېږي تیل کېږي او بازار ته وړاندې کېږي
څنګه کېدلې چې دا مهربان
یو شی لازم چې د دې تر څنګه موږ خاصه کمپنی لرو چې هغه د وچ میوې کمپنیان دي یا شرکتونه دي هغه بیا دغه انځر هغه خاص انځر چې بیا دې بیرته د لاړو ښکاږي بیا پاکټ بندي کوي چې هغه ډېر اساسي پاکټ بندي ده انځر هغه سي په ټیټ شکل سره یې چې هغه د فشار پر وارد شوی د لاړ په شکل یې بیرته د لاړون څخه دا هغه صفایي ورکوي شبه سبدګي کوي او لیبل ورکوي ورسته خارج کوي شي
مننه مننه انځر رښتیا هم دلته د اروپا په بازارونو کې د ډېرې کمې مودې لپاره تازه راځي او خاص سوپر مارکیټونه خرڅي بای ام ډېر اوچتي کله افغانستان سره سره مقایسه کی حتی د مقایسې نه ده اما بیا وڅ کراځي لکه څنګه چې تاسو ویل مغه د ترکیه په شان بسبندي ډېر قوي سوی او کلک سمبال سوی راځي خو خلک اخلي لکه وچه میوه غوندي استفاده تر کوي د تاسو په نظر څنګه کېدای شي چې بزګران دغه بستبندی ته لاسرسی ولري او دغه بستبندی مروج شي خصوصا د انځرو په برخه کې
بستبندی دلته متاسفانه دغه د زراعت په برخه کې ډېر اساسي کارونه د صفه تدریجي ډول دي دا چې چټک نه دی روان اوس موږ متاسفانه دغه د سنسرونو بخش دی یا د شخصي انسټیټیوټ بخش دی یا شپږ پونځي بخش دی دا زیاتره د ټیپ پر بخش پر انجینري او اقتصاد پر نور برخو کار کوي ولې متاسفانه په افغانستان کې موږ شخصي د زراعت لیسې نه لرو شخصي انسټیټیوټ نه لرو شخصي پونتونونه د زراعت په بخش کې نشته یوازې دولتي پونتونونه موجود دي چې هغه ټول بخشو ته رسیدګی نه کولای او دونه د ظرفیت د انسانانو د روزلو نه لري ځکه په کال کې 300-400 کسه په یو ولایت کې د زراعت پونځي څخه فارغ کیږي چې هغه د نفوس پر شمیر چې وشمیره دونه نه یي چې مثلا دغه ستونزې حل کړي او بزګران ته زیات لارښوونې وکړي او دغه تر څنګ موږ کلیوالي شونځي هم د زراعت په بخش کې نه لرو، یا کلیوالي ټریننګونه چې هغه باید دائمي موجود وي، داسې یو څه نشته. یوازې هغه د مستاد ټریننګونه چې هغه د یوې ورځې دوې ورځې یا د درو ورځو لپاره یې هغه بسنه نه کوي. نو تر هغو چې بزګرانو ته ښه اساسي روزنه نه وي ورکول شوې، هغو ته عملي مثالونه نه وي ورښکاره شوي، هغه ګرځول شوي نه یې، او غوته د مارکیټ ویډیو معلومات نشرات دانی سوی، زه فکر نه کوم چې دونه په اسانۍ د بزګر بستبندۍ ته آماده سي یا دی هغه سي بستبندۍ وکړي. متاسفانه چې بستبندۍ په ولسوالۍ کې هغه کسان کوي چې هغه بیکار دي، د بیکاری څخه بستبندۍ کوي، یعنی داسې متخصصین د بستبندۍ نه دي موجود چې هغه اساسي بستبندۍ وکړي، چې هغه موږ فخر په وکړو زموږ میوه دي زیات انصافه لاسته راوړل شي. خو خوشبختانه ما مخکې مویل چې په صنعتي پارک کې چې هغه د فابریکو یا د شرکتونو بخش دی، په هغه ځای کې بیا زیاتره کمپنۍ اوس موجوده دي چې په میګیشن هم کوي، د هغه تر څنګ بستبندي هم اساسي بستبندي کوي، او لیبل هم اساسي لیبل ورکوي، ښه د شرکتونو لوګو معلومات ته برابرې چې هغه بیا کاټن بسته اروپایي او امریکایي وادونو ته لیږي، اورې په شپه قیمتو سره په ستورونو کې خرڅېږي.
ډېره ډېره مننه. موږ هم تصویرونه لیدلی دي په باغو کې بزګران ناست دي، انار په بستبندي کوي په کارتونو کې دي، یا انګور دي په قندانوي کې. ډېر ښه منظم سړی په لیدلو باندې سړی خوشحالېږي. انجینر صاحب، بیرته به راسو هغه خپل موضوع ته. د خرما په باره کې ډېر ونه غږېدو، اگر چې باغونه مروج سوي دي او څو کاله مخکې سلګونه ونې له اماراتو نه راغلې وې، فکر کوم ننګرهار کې ولګول سوي، قندهار کې هم وې. په قندهار کې د خرماو د باغونو وضعیت څنګه دی؟
په کندهار کې متاسفانه تر اوسه پرې د خرما داسې اساسي باغونه هم چې هغه باغونه د میوو تولید کې او بازار ته جوړاندې شي، او بیا چې د هغه دپاره کمپنۍ یو خاص کار وکړي. متاسفانه موږ ته ټوله خرما چې د هغه د ایران نه راځي، خاصتا د روژې په میاشت کې زیاتره خرما په کنټینرونو د ایران نه راځي او په افغانستان کې توزیع کېږي، دلته خرڅېږي. یواز دای شي چې په ایلمن کې یو شخص چې هغه مرکه په ایران کې د خرما او په باغونو کې کار کړی و، بیا رالی په ایلمن کې یو کوچنی باغ جوړ کړ چې هغه شنه تجور دا هغه خرما په فکر کوم یو څه بازار ته ورسره مرکه د پښتون نه کوي، یو کوچنی سمپل و. نو دا څه فکر کوم لکه هغه د مایشي کار چې وسو، او بل په جلال آباد کې اوس د خرما او پر باغونو ډیر اساسي کار روان دي، او دا غځه یو ډیر ورته مناسبه ده، هلته جو عمر کوي او خلک دي خوشاله دي، او رس تر بلې باغونه زیاتېږي. زه وینم چې ویډیو او عکسونه نشرات کیږي، او دا غته څنګه د جلال آباد اکثریت انجنيران مسلکي دي. پر اسیمه مخکې هم یادوري کړی و چې شاغل انجنیر محمد عزیز سیدی چې هغه ډېر تکړه انجینر دی، هلته د ستروس په برخه کې او د خرما په برخه کې ډېر اساسي کارونه کړي دي. د تقریبا 15 کاله مخکې کندهار ته د موساتو د طریقه او د وزارت زراعت د طریقه ځینې د باغونو سهم ورکول شوی و، چې هغه فکر کوم سل باغونه و که 50 باغ و، دا ورکول شوی و چې دلته باید تجربوي باغونه وکړل شي او داغه اصلات وکتل سی بیا ورسته دا مروج سی. خو متاسفانه چې هغه باغونه ژوندۍ ورسوله، نه مو ترننه یو باغ ولیدی او نه مو اصل ولیدی. خو په کندهار کې په خوانی درختی یا هغه درختی چې پر خپل سر راشنی سوی دی، واشه درختی دی، په اکثره کورونه کې ولاړ دی، په بازارونه کې ولاړ دی، په پزنی دا ساحو کې چې د چاته وکونی په دا ځایو کې دا درختی ولاړ دی، دلته حاصلات ورکوي. حتی ما په عینومېنه شارګوټ کې چې په کندهار کې یو غټ شارګوټ دی، په هغه ځای کې ما په ځینو کورو کې د خرما درخت لیدلې چې ښه میوه کوي او خوندوره میوه ده، او دا موږ ته دا پیغام راکوي چې په کندهار کې خرما ستونزه نه شته او ښه نتیجه ورکوي.
انجینر صاحب، ما هم کلونه پخوا، بلکې لسګونه کلونه پخوا اوریدلو چې په افغانستان کې خرما پخوا و. دغه د درونټي بند کتا سو ورغلی ننګرهار ته مخکې دی چې کاسه ویکندل سی دا جول سی، دغلته د خرماو باغو درونټي بند کاسه کې د خرما او باغو په کندهار کې هم موږ اوریدلیو چې پخوا کلونه پخوا تقریبا درس پنځه درس لوي کال پخوا خرما کې دا باغونه وو. دا چې ولې کم سول منقرس دا یو پښتنه ده. بل پښتنه دا ده د خرما ونه لکه څنګه چې سعودي عربستان کې التم د حرارت درجه ډیره لوړه ده او اوبه کم دي، د خرما ونه هم ښایسته ده او هم د ګرمۍ په مقابل کې مقاومت لري. امکان نه لري چې مثلا قندهار ښار کې لکه تاسو یاد کړي عینو مینه کې د سړکونو تر غاړو باندې د خرما او نیالونه کېښودل سي وده وکړي. ما په سعودي عربستان کې درس ویلی دی، درس څلوېښت کاله پخوا هلته وم. دغه کویت کوم کې چې زه ورغلی وم اول کې چې ورغلی وم دا دښته بیدیا وه، یعنی په کوم کې زه اوسېدم شاوخوا سور داغ و او خان پکې څرېدل دا ځوځان به خوړل. خو پروسه ښکال چې ورغلم اماغه چې ته مال ته درس ویلی کوچنی ورغلی وم باغونه جوړ سوي ونې وې، هغه منطقه شنه سوي وه. نو که اساسي کار وسي په دغه مثلا خرما ونه په قندهار کې په خپل په دې ښار کې یا عینو مینه کې یا شاوخوا د سړکونو لغاړې ولګول سي، نیالونه ولګول سي، فکر نه کوم چې ډېر اوبه به وغواړي. ستاسو نظر څه دی انجینر صاحب؟
دا خوشبختانه شروالۍ ته مستوار وار ور پام کړی دي زراعت ریاست ته چاپیریال ساتنې ته او زیاتره کسانو ته چې نیالشانی په ښار کې کوي موږ د خرما ونې ویلې دي. ولې خوشبختانه سته ډېرې ونې دي په کندهار کې په زینتي شکل بېخي زیاتې ونې کرل شوي دي. اوس د عینومینې خپله په داخل د لوړ عینومینې کې زیاتې د خرما ونې دي، په داخل د اولی عینومینې کې په زیاتو کورونو کې د خرما ونې دي. په کندهار کې موږ په څلورمه ناحیه کې د خرما په نامه یو مسجد لرو چې بېخي مشهوره دی، د خرما مسجد ورته وایي. د زموږ تاسې د خواننده خالق عزیز ګرسره د دغه علاقه دی او بل دغه تر څنګ خوجک بابا ته نږدې دغه نظمي خاص ته مخامخ دلته په یو کور کې ډېره غټه ونه ولاړه ده، پخوانۍ ونه ده، په درایي کې ونې ولاړه دي. دغه د میدان یوایي نوی سړک چې جوړ شوی دی پر دې جاده باندې بېخي زیاتې د خرما ونې کرل شوي دي. د درایي د اول درایي او د عینومینې تر ما د دوام درایي او د عینومینې تر ما باندې په دغه علاقه کې د خرما ونې دي اوس خورا زیاته وده یې کړې ده. وړ مورز لا ما ورته کتل ډېر شعر روزل شوي او دغه په ښار کې په مختلفو کورونو کې ساحه تازه خپله په کور کې هم په ګلدانۍ کې د خرما ونې لرم، هم په ځمکه کې لرم او کوشش کوم چې کار پر وکړم. د دې په ښار کې بېخي زیاتې دي. ان شاء الله هغه زه باوري یم چې د عینومینې آن په هر نوي کور کې چې په عینومینې کې جوړیږي د زینت خاطر لا یو د یوې څخه نیولې تر لس شل درخته د خرما ونې هلته کرل کېږي او ډېر ښه زینتي شکل لري. او د دې خوشبختانه دغه یو ښه خاصیت د خرما ده چې په ډېره تنده و ګرمۍ کې ښه وده کولی شي. خو دا د بڼونو اړوند چې یا د باغونو اړوند چې زه وایم متاسفانه داسې اساسي کار پر باغونو نه دی سوی. او بل موږ دغه د کندهار د سپین بولدک څخه نیولې بیا تر هلمند پورې دغه د جنوب علاقه چې ده دغه علاقه ټوله د ریګي علاقه ده. په دغه علاقه کې موږ کولی شو چې بېخي زیات د خرما باغونه جوړ کړو او ښه نتیجه هم ورکوي. اخوا د ډوري په نامه یو غټ رود رقمه ساحه هم لري چې اوبه زیات لري او ریګستانونه هم زیات دي اخوا ته. نو په هغه علاقه کې بېخي زیات او ښه نتیجه ورکوي. د کندهار په اکثر ولسوالۍ کې نتیجه ورکوي. په دمانۍ سیمه کې دمان ولسوالۍ موږ لرو ورې نتیجه ورکوي. دا د خوشاب علاقه ده په دامان کې دا شنه تجور کوي. نو کچېره کار ورته وسی خو متاسفانه اکثریت باغونه چې دی هغه یو څه وخت زیات غواړي. کچېره اصلاح شوی ورایټي ورته راوړل سي د ایران څخه، د ایران چې څه یو څه ګران دي نالې تقریبا د 2000 څخه نیولې تر د 3000 باندې پرې شنه اعلان پیدا کیږي چې هغه د 2-3 کلو کې پر میوه راځي. وزموږ خلک یوازې د خرما ونه د تخم څخه کری چې هغه بیا په لسو کلونو کې نه معلومیږي چې آیا نر خرما ده که ماده خرما ده، میوهداره ده که بې میوې ده. خو هغه معلومې ورایټیان چې بیا دي هغه موږ سکرونه یا بچکان ورته وایو چې د خرما او د بېخونو څخه راشنه کېږي. ایرانیان یې زیات لري، هغه بیا دوی نسلګیري ځینې کوي اغال ته زیات کچیر اگر اوړل چې هغه شنه ته جوړ کوي او زه باورې ما چې په افغانستان کې د خرما د استعمال بخي زیات دی خاصا د روژې په وخت کې زیات استعمالېږي د حج د مراسم په وخت کې زیات کاریږي او اوس زیاتره خلک یې د صحي بخش پر اساس هم زیات استفاده کوي نو خرما ښه بوټی دی باید اساسي کار ورته وشي
بله
خو یو بل خبره دا ده چې دلته خرما ځکه خلک نه کوي چې زیاته توجه انګورو انارو او انځرو ته ده او هغه ښه مارکیټ لري په لنډ وخت کې حاصلات ورکوي او دوی ته خوشحاله دي مصارف یې کم دي هر یو کولی شي چې په یو لک دوه لکه باندې ښه باغ جوړ کړي خو د خرما باغونه یو څه پیسې زیاتې غواړي
بله مهرباني است انجینر صاحب خورما تاسو ویل چې زړې کیګ دي څوک هغه بیا څو کال وخت نیسی لاس کاله ته کاله چې سړی پوسه چې دا هغه نارینه خورما ده کنه هغه بل خزینه خورما ده دغه د تلقیح په اړه کې د موږ خلک څومره معلومات لري د خورما او د تلقیح
دا خاص
د تلقیح د خورما او د تلقیح کله چې ګرد راوړي په خورما باندې اچي چې بیا سمار ورکړي
دا دلته په کندهار کې زیاتره خلک ماته میسجونه کوي او زموږ خرما غواړو چې پیوندې کو خرما مطلقا پیوندي نه دي ته موږ حملګيري وایو
یا حمل وایو
یا ګردابشانی ورته وایو
ګردابشانی وو
دا پولینیشن هم ورته وایي فرټیلایزیشن هم ورته ویل کیږي دا عموما د خرما د نر بوټي ګردی راشتل کیږي د شدنه ګول د سټیګما سره یو ځای نشلول کیږي بیا تړل کیږي نو هغه ګردی د پولن ټیوب ته ځي بیا د پولن ټیوب څخه هغه تخمدان ته ځي ورې چې موږ ورته وایي په ورې کې هغه انکا تر سره کوي ورسته میوه په وجود راوړي کچېره دا ملیه سر ته ونه رسیږي اکثریت وخت د خرما د ونې میوه چې دا ډېره کوچنی یا پوچه موږ ورته وایو چې خاص میوه نه کوي یا په مثلا په سلو ګلان کې د یو ګل میوه راوځي او دا موږ د باغونو پر اساس وایي کچېره څوک باغ کوي نه خرما وي به ماده کوي یو خرما به نر کری دغه یو نر خرما چار طرفه یعنی څلور نشپور دیر شپور دیر درخت ته دا ګردور کولای شي نو دا چې په مابینس کې دا ګرده بعد هم انتقالي مرغان هم انتقالوي حشرات هم انتقالوي خپل دا ګردی چې د ګلانو سره مشلي په دې کې حملګری زیاته وجود نیسي خو بدبختانه دلته زیاتره خلک پر موږ باور نه کوي موږ ورته وایي چې دا پیوند نه دی یته پیوند نه ویل کېږي پیوند نه دی چې دا یو بوټي یو برخه راواخلي د بل بوټي پر تنه باندې پیوند کې یا وې مشله یا دا غسر وصل کې داغه ته موږ پیوند وایو خو دا د یو بوټي د ګول ګردر اخل کېږي د بل بوټي پر ګرده باندې مشله ول کېږي بیا دا غسخه یو میوه په وجود راځي نو دا بیا د پیوندو هغه د ګردابشانی تر مابین فرق دی ولې زیاتره ګلان داسي موږ سیل پولینیشن ورته وایي چې په خپل کې یو کراس پولینیشن دی چې باید یا حیوانان یا باد او یا هم انسانان یې هغه وکي خو دا سیل پولینیشن دی داسي چې خود د خانه په خپل ځان کې دا ګل چې دی دا د ګل غونچه چې دا په ځان کې نارینه لري هم شزنه لري لکه انار اغه نه بیا سل پولینیشن یا خپل ګردابشانی کولای شي خو دا کراس پولینیشن چې دی دا په خرما کې باید د انسانانو حشرات او باد پر ذریعہ وته
د ما پی دیګه چې کل عربستان کې هم د کال په خاص موسم کې باید دغه بزګر راته تمر به ورته ویلې دوی خرما ته تمر وای هغه بیا ونه ته وشه د پاس په خلته کې به همدا ګرد سره او الټر به سره وتړ سره جوړ بک بیا مو پختر تر کول چې دا ولي کوي وای کدا ونه کوم بیا میونه کوي او مغه سیو خرما او عربي هوادونو کې هم ډیره ده عراق کې خصوصا سعودي عربستان او دې ټول کې سته او بل کدی خرما
او تایمر کړو دی او هوادونو کې دې شه
بله بله هغه او ک دا واده و کی خصوصا ګرمسیر
اوسې پرواته بیا نرمه بودی کی یا درې دی کی وخت راکه چې زغفل المنز وکم د المنز را باندې کزا کیږي
سیده تاسو المنز وکي مونږ به اعلان خبر کو به زنګ درته او 5 دقیقې بعد سم ده سمه ده
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ځوان فکر اونیز پروګرام اوري په دې برخه کې مو انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون بخانای استاد ملمدی په دې ورستیو کې راپورونه ویلي چې د انګرار په یو قریه کې د امونو ښه حاصلات ورکړي دي چې یو زراعتي ابتکار د ځوانو استادانو او د زراعت پوهنتون د شاګردانو او محصلینو لخوا ګڼل کیږي. دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. انجینر صاحب احمدی وویل چې دا د دغو مثلا د امونو کرنه دا اوس په تجربوي یا د ازموینې په حالت کې ده او وبه کتل سي چې راتلونکي کې څنګه کیږي. دغه راز موږ راپورونه درلودل چې په هلمند کې هم د کیلو کرنه شوې ده او کیلې هلته هم نتایج ورکړي دي. خو انجینر صاحب احمدی وویل چې دا هم ازمایشي ده او د ازمایش په دوره کې ده. خو په افغانستان کې د خرماو کرنه او باغونو وده کړې ده خصوصا په ننګرهار کې تل حاصلات ښه دي. خبرونه ته دوام ورکوو, یو اعلان اورو او بیا راګرځو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
درنو اړوندونکو د ځوان فکر خبرونه او نیز خبرونه د نویو ابتکارونو او د ځوانانو د نظریاتو لپاره ځانګړی ده. موږ د هغو ځوانانو کالکانوي کنجونیوي د نویو افکارو او نظریاتو په اکله دوی ته وخت ورکو چې خپل وړاندیزونه بیان کړي او په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلي. خبرونه ته دوام ورکو. تخنیکی همکار می وایي انجینر صاحب احمدی به څو شیبه وروسته موږ سره وصل سي. دغه یو بل اعلان اورو. انجینر صاحب را سره استي؟
بل وایم.
او د خبرونه وروسته شیبو کیو د خرماو پاک لباندې هم وغږیدو د امونو د کیلو پاک لا تاسو ویل چې دا په تجربوي مراحل کې دي. په افغانستان کې چای کرل سوې کپدیا کله معلومات راکړي او نتایج ورکړي کنه؟ د افغانستان خلک ټول چای څښي کتور د کشین د او اکثر له بهر راځي. د څه نزدې کې خپل مو چای وکړو خپل چای مو استفاده وکړو. ام دا ورسې پښتنه ده انجینر صاحب؟
بالکل. د چای کرنه چې دا افغانستان کې په خاص ډول په جلال آباد ولایت کې د ننګرهار ولایت کې چې څنګه په کړه و او بیا دا هغه مې کار کړی و کله چې کرنه کړې ده نتیجې ور کړې و. نو ما په فکر پات ولایت هم د چیجې د پاره هم د ام د پاره او هم د چای لپاره مناسب دی. خو زیاتره چې موږ پوهیږو چای چې دی په استوایي او نیمه استوایي سیمو کې ډېر کرل کېږي او هلته نتیجې هم ورکوي. خو ما مخکې هم وویل چې زموږ د افغانستان د اکثریتو ولایتو یوه غټه بدبختي دا ده چې د ورځې او د شپې فرق سره لري. دا تناسب ډېر زیات دی. مثلا د ورځې د حرارت درجه 30 درجه ده د شپې هغه راځي شلو پنځه ویشت درجو ته چې په دا کې زیاتره وخت د بوټو تخریب رامنځته کېږي. د بوټو پر تنه باندې پاڼو میوه او پر ټوله بوټو باندې دا منفي اثر کوي چې دا تخریبوي. او چای چې دی خپل یو نازک نبات دی. زه دلته د چایو د پاڼې شکل یو ستاره ګولۍ په نامه یو زینتي بوټی لرم، خاصتا د چای په رقم جوړښت لري، خو متاسفانه چې په یخ کې هغه نتیجه نشي ورکولی او په یخ کې مقاومت نشي کولی. نو زه چې څو نور ته ګورم، دا د دې د پاڼې جوړښت، خاصیت او هغه دغه ترکیب چې دی هغه د چای رقم دی. حتی کله کله زه داسې فکر کوم کله چې دی وچ دی لا دا شکل یې د چای په رقم شي. نو په جلال آباد کې چې نتیجه ورکړې ده تر اوسه پورې یوازې ازمایشتي شکل هغه نتیجه ورکړې ده. داسې د کښت په شکل چا نه دي کرلي چې بازار ته د هغه نتیجه عرضه کړي او پر هغه یو اساسي راپور جوړ شي او بیا بزګر دې ته تشویق شي چې دوی هم په خپلو مځکو کې د چای کښتونه وکړي او د هغه حاصلات وخي بازار ته عرضه کړي. او یو بل شی په زراعت کې چې اساسي نقطه ده او باید هر څوک ورته متوجه وي، کله چې د هر نبات یا نهال او یا هم تخم د ځای را انتقالوي باید دغه خواص وکتل شي، دغه جنیټیک وکتل شي او دغه د حرارت درجه د کښت وختونه طریقې اندازې دا ټول باید وڅېړل شي بیا پر هغه کار وشي. اوس مثلا د ګیلاس میوه چې موږ ورته وایو آلوبالو ګیلاس، دا تقریبا زر تر یو سوه ساعته پورې یخ ته اړتیا لري. ولې په ترکیه کې ځینې ورایټیانې دي چې هغه درې سوه ساعته یخ ته اړتیا لري چې هغه بیا د جنوبي غرب زون د ولایتونو سره ډېر ښه توافق کولی شي او دلته ښه نتیجه ورکولی شي. او که زیاتره خلک مثلا کندهار ته د کابل څخه د ګیلاس یا د آلوبالو بوټي راوړي هغه دلته نتیجه نه ورکوي، ځکه چې هغه زیات یخ ته اړتیا لري او کندهار غونه یخ نه لري، ځکه د کندهار یخ چې دی هغه سواره دی، کله ګرمي کله یخ یې. نو دا زموږ د هوا غیر مناسب والی او دغه تناسب چې نه دی ښه دغه ځینې ستونزې پېښوي. خو زه باوري یم چې په جلال آباد کې به دغه درې سره میوې ښه نتیجه ورکوي.
ډېره ډېره مننه. بله پوښتنه دا ده انجینر صاحب محترم، چې آیا له ننګرهار هلته خو دا سیتروس که نارنج دی که مالټې دی که سنتری دی هلته ډېر رواج لري او له پخوا راهیسې تولید کوي، حاصلات لري. په قندهار کې هم سیتروس وده کړې ده، کار پرې شوی که نه؟
د کندهار هر نوی کور او اکثریت پخواني کورونه او حتی د زهر خان د وخت څخه، علي حضرت زهر خان د وخت څخه تقریبا د کندهار په اکثریت کورونه کې ډېر پخواني منارونه ولاړ دي او د تورنج ونې دي، دغه څه په یو کور کې د ملټې ونې. خو موږ چې څونه عملي کار تجربې او څېړنه کړې ده په دې برخه کې، په کندهار کې نارنج ډېره ښه نتیجه ورکوي او خاصتا هغه نارنج چې هغه په کندهار کې پله روزل شوی دي یا د تخم څخه کرل کېږي هغه ډېره ښه نتیجه په دې ورکوي چې مقاومت یې زیات دی. موږ د نارنج تخم ته ټرو ټو ټایپ وایو، یعنی حقیقي تخم ورته وایو چې هغه د تخم څخه لکه څنګه چې مورنۍ نبات دی داسې دغه نوی نبات هم هغه رقم ورکوي، یعنی هېڅ یې په خواص کې فرق نه راولي. مثلا پیوند ته ضرورت نه لري، اوس د انارو تخم چې وکړو هغه اتمن پیوند ته ضرورت لري، پیوند ته که پیوند نه شي هغه ته موږ نر انار وایو. دغه رقم د انګورو په برخه کې هم داسې دی، په نورو مواجات کې هم. خو د سترس کورنۍ چې ده په هغه کې که نارنج دی که مالټه ده که لیمو دی که غټ لیمو دی چکوتره ده د سنتره ورته وایو، دغسې د اکثریت نور دغه لال مالټه چې ده مثلا تورنج دی دا د سترس په کورنۍ کې دي، دا ټوله پروټو ټایپ دی، یعنی حقیقي تخمونه دي چې یوازې د دې تخمه کرل پلا نتیجه ورکوي. په کندهار کې تر ټولو ښه نتیجه چې ورکوي هغه یو نارنج دی په اوله درجه کې، په دوامه کې تورنج دی او ځینې کوچنۍ مالټې دي چې زینتي مالټې ورته وایو. زه خپله په کور کې هم لرم، دا لس یوولس کاله کېږي بس لږ لږ میوه هم کوي. خو متاسفانه چې لیمو دلته نتیجه نه ورکوي، لیمو ډېر نازک دي، هغه زموږ د هوا سره مطابقت نه لري، نو په دا خطر هغه نتیجه نه ورکوي. نور د سترس د خاندان څخه تورنج مالټه دا کوچنۍ مالټې او نارنج خپل ډیر اساسه نتجور کړی ده. او حتی زه دونه درته ویلی سم چې ما په عینومینې کې د عینومینې شرګوټی چې نوی شرګوټی دی تقریبا در 450 کور زما تر لاس وتلی دي. په یوه کور کې تقریبا ما تر سل یو نیم سل نارنج هم ایښی دي چې هغه د کور داخل دی، د مېلمستون ساحه ده، د کور د باندې دی. یعنی دغه خپل د بند یا د باغ شکل لري چې هلته دا میوه وکړي، هم د کور میوه ورکوي، هم د دوستان دپاره میوه ورکوي، هم یې بازار ته عرضه کولی شي. دا صرف په زینتي شکل کرل شوي دي، خو خوشبختانه ښه میوه هم ورسره ورکوي. دغسې نو زیات کورونه دي چې د لس بوټ څخه نیولې تر سل 200 بوټې پورې هم په یو کور کې شته. آن ما په عینومینې کې یو مېلمستون یو نفر ته ور جوړ کړی چې هغه تقریبا 10 ډوله میوې ما پکې شروع کړلې. په هغه کې غټ لیمو دی، چینایي ده، کوچنی لیمو دی، تورنج دی، مالټه ده، چکوتره ده، لال مالټه ده، نارنجان دی، دغس نو نورې مختلف میوې چې هغه ما ورې کرلې دي په هغه ځای کې موجوده دي.
د سټروسو په واده د واده پاکل په کندهار کې څنګه پښتنه وکړه چې په افغانستان کې خصوصا کابل کې کندهار چې ډیر رالتل انګور بو او انار بو او خټکی او سټروس به اکثر یا بل پاکستان راتل یا لنګرهار. لوی باغونه هم ست د سټروسو په کندهار کې لوی باغونه چې تولیدات لري بازار ته عرضه کوي. یو خو زینتی دی دا بیل موضوع ده، یو باغ وی چې بزګر تر حاصل واخلي.
د زراعت عینن د حکومتداري شکل لري سروت صاحب. دا څه دی، هر ولایت باید کول شان ونه چې اوس د سترسو برخه چې دا غیر نګرار او کنه په برخه رسیدلې ده، د ګلاس او د الوبالو برخه، د شفتالو، چارمغز، د جوز برخه چې دا بس دی، دا کابل وو د شمالي ولایت او تر رسیدلې دي. کندهار ته زر، انار، انګور دا ور رسیدلې دي چې باید په زیات وکړل شي. دغه نو بادغیس او ایرات او علاقو ته چې دی ورې زعفران او پسته او انجد شان زیات کرل کېږي او چلیل هم کرل کېږي. متاسفانه موږ په کندهار کې تر دا اوسه چلیل او خاص باغونه نه لرو، لیکن دا سیوه یو درخته ځای ځای کېده کېږي. خو ایرات بیا ډېر چلیل لري، د چلیل او درخت لري او ښه میوې دي. اوس په دغه وختو کې تقریبا د چلیل میوه دغه یو شل شپې یا میاشت بعد ډېر اساسي او ښایسته میوه راوځي. دغه نو د هر ولایت خپل میوه په برخو رسیدلې ده، پر هغه میوه زیات کار کوي. او اصول هم د زراعت باندې چې کومه میوه په ولایت کې مروجه ده پر هغه کار وکړي، نو بیا د ولایت د میوه په نوم سره یادېږي او په هغه ولایت داسې یو متخصص د میوه اداره کوي، خلک ټول د میوه سره پیژني. اوس په کندهار کې د سترس په دښت کې زیات خلک نه پیژني. د رنګه درختو په برخه کې چې هغه موږ ګرنګي چالوچا پله مدا شان مرتوایو، زیات خلک په شاخبري یا په روزنه نه پیژي. ولی خوشبختانه په کندهار کې دا اوس د پله مو زیات باغونه لرو، د شفتالو باغونه لرو، دغه سي د الوچې درخت زیات لرو. د الوچې درخت بیا دلته داس کرل کیږي لکه د توت ونی په باغونه کې لس درخت، شل درخت، پنځوس درخت دا کړی د دې لپاره چې هغه اولنۍ میوه ده. نو هغه اولنۍ میوه بیا دوی ته یو څه پیسې مور پیدا کوي او د میلمنو دپاره هم یو شی یي. داسې مختلف میوې په کندهار کې خوشبختانه د سیبو هم یو غټ باغ موجود دی چې 3000 درخت دي او حاصلات یې زیاتره وخت کابل ته ځي. ګاجه سیب ورته وایي، ډېره ښه نتیجه ورکوي. نو ځینې شیان دلته هم شته او کار پر کېږي.
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد او زراعتي کارپو تاسو څخه مننه کوم او ګرانو اوریدونکو څخه مننه کوم چې په دې یو ساعت کې موږ سره او په ټلیفونونو باندې تماس ونیو. د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونه پورې ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله او هوسا اوسئ.
چار کے ہر چار کے شما